په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپېتا سیازدي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت ده. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د پوځ راتوي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه په وروستیو کې فیصله نه ده سوې. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړي چې وایي دواړو هیوادونو په خپلو پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله د سالنګ لار بنده ده. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي میلیونونه پاکستانیان به چې د مرستندوی ادارو په کومک باندې ژوند کول مرستو به برخه شي. او د پاکستان ستره محکمه نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په برخه کې خپل پریکړه اعلانوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې کابل او اسلام آباد د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره دا موافقه کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جولت جنرال دولت وزیرین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړه نه ده شوې.
قطعا تا حال توافق صورت نه گرفتن و نه پیشنهاد داشتن کې نمایندهایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بالای ازی توافق صورت نگرفتن.
جنرال وزیری وویل یوازې دا موافقه سوې چې د هماهنګۍ مراکز چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال وو له سره فعال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له کابل سره یې همغږي زیاته سوې او روابط هم مثبت دي. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله لارې بندې دي. ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واورې زخامت یو متر ته رسېدلی دی. د سالنګونو د څارنې او ساتنې رئیس جنرال عبدالرجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي سالنګ کې واوره اوس هم وري او شدید توپان دی. د جنرال رجب په وینا تقریبا یو متر واوره سوې او لا هم د اورېدو په حال کې ده. جنرال رجب زیاته کړې چې په سالنګونو کې 50 متره سرک یخ وهلی او له دې امله د موټر لپاره دغه لارې بندې دي. او په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان لوري د راکټي د پاکستان د توپچی د حملو له امله به کور شوي د سری میاشتې ادارې د خوراکي موادو مرسته وکړه. په کونړ کې د سری میاشتې رئیس ګل محمد فضلی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې مرستې د کونړ په مروره او شلتن ولسوالیو کې پر بې کوره خلکو ویشل شوې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ډیورند کرښې ته په څیرمه پرتو ولسوالیو شلتن او مروره کې د پاکستان د پوځ د توپچی حملې روانې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي د اسلام آباد د دې اقدام په پایله کې به د تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو په زرګونو قربانیان د ډیرو مهمو مرستو بې برخې شي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمیر بهرنیو مرستندویو ټولنو استایستوب کوي وایي په هغه هیواد کې تقریبا 9 میلیونه وګړي د بشري مرستو څخه برخمن دي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو نړیوالو مرستندوی موسسو ته وویل چې په 2 کې دی په دې هیواد کې خپل دفترونه وتړي او له پاکستانه دی ووځي. د پاکستان ستره محکمه به نن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو په اړه پریکړه وکړي. د دې سپیناوی به هم وکړي چې هغه پټه پانګه لري کنه. عمران خان تورن دی چې پټې پانګې لري او ګوند یې له بهرنیو هیوادونو تمویلیږي. ټاکل شوی چې د محکمې درې کسیز قضایي پلاوی نن د خان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیګ نواز د تیر کال په نومبر میاشت کې پر خان د تورونو مقدمه جوړه کړه. کچېرې محاکمه عمران خان مجرم وپیژني په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې به د کاندیدۍ له حق محروم سي او د پاکستان د ملي اسامبلی د غړیتوب له حق به هم خلاص شي. دا هم ممکنه ده چې د تحریک انصاف ګوند له رهبرۍ هم محروم شي. د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول سوی دی. رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د انقرې د پولیسو یو پخوانی افسر رمضان یوچیل چې پوښتنې ورڅخه روانې وې په دغه پیښه کې په لاس درلودلو تورن سوی دی. د ترکیې لپاره د روسیې سفیر اندری کارلوف د تیر کال د ډسمبر په 19 نیټه په انقره کې د هنري اثارو په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال وویشتل او ووژل سو. حمله کوونکي د حلب مه هېره وینا راکړه او داسې نورې خبرې هم کړې وې چې د سوریه په چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره کوله. حمله کوونکی 22 کلن پولیس و چې د حملې په وخت په کار کې نه و. د ترکیه چارواکي وایي چې تر دغې پیښې وروسته یې زیات مشکوک کسان نیولې دي. په روسیه کې د جمهوری ریاست کمپاین به د دوشنبه په ورځ رسمن پیل سي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل سوی ده. د روسیې د فدراسیون شورا چې د پارلمان مشرانو جرګه هم د نن د انتخاباتو ورځ اعلان کړه او پریکړه وسوه چې د دسمبر په 13 به کمپاینونه پیل سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دسمبر په 16 لا اعلان کړی و چې د جمهوری ریاست بلې شپږ کلنې دورې ته ځان کاندیدوي. او د مسکو یوې محکمې نن د روسیې د اقتصاد پخوانی وزیر الکسی اولیوکایوف د لوی رشوت اخیستلو په جرم په 8 کاله زندان محکوم کړ.
تاسو ته د رادیو ته غوښیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. پاکستان ویلي چې له افغانستان سره یې اړیکو پرمختګ کړی.
پاکستان بل لار نه لري، زه په درې ملار د دشتي د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړه.
د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
په درې ساعته جګړه کې هم نتیج ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي.
د کونړ امنیتي چارواکي غواړي په دې ولایت کې د شیزنه پولیسو شمیر زیات کړي.
د سډیر جرمونه منګه ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر مرسوا شي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو د شمالي کوریا د مسالې په ګډون پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې یو ساعت خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان چارواکو دا پیشنهاد کړی خو تر اوسه ورباندې موافقه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنجشنبې پر ورځ ویلي وه دواړو لوریو موافقه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې خپل پوځي استازي ځای پر ځای کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو پارلماني هیئت افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر شکېدو خبري وکړي. نور تفصيل له اسمت سروان اوري.
پاکستان وایي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس دغه هیواد د ملي جرګې د مسلم لیګي غړي رانا افضل خان په مشرۍ پارلماني پلاوی به د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو په کابل کې خبري وکړي. پاکستانی رسنیو افغانستان ته د خپل هیواد د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دوهم پړاو بللی چې له پولو ورها خوانو میشي او د 2015 په اکتوبر کې د دوه هیوادونو د ولسونو ترمنځ د تماسونو له لارې د اړیکو د شکېدو په هدف پیل شو. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان د لومړي ځل لپاره د شی امنیتي همغږۍ لپاره د یو بل په پوځي مرکزونو کې پوځي استازي ځای پر ځای کړي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری د پاکستان د ادارت رچې په دې برخه کې د دوه هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده. جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل قطعا تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. دوی وړاندیز کړی و چې استازي دي زموږ په دفاع وزارت کې او زموږ استازي دي د دوی د دفاع وزارت په قرارګاه کې وي. په دې موضوع موافقه ونه شوه، خو یوازې پر دې سلا وشو چې د هماهنګۍ مرکزونه چې پخوا فعال ول هغه دې بیرته فعال شي. په دې موافقه شوې او دا مرکزونه بیا فعالی شي.
بالای ازی توافق صورت گرفتن و او فعال
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په نوم وړاندیز افشا کړ او وی ویل چې دا وړاندیز د نومبر په 15مه له افغان چارواکو سره شریک شوی دی. په دې سند کې د دو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، پوځي، استخباراتي او د کډوالو د مسئلو په برخه کې د کاري ډلو له لوري د رغنده او معنادارو خبرو د پیلولو لپاره د هر اړخیز پلان وړاندیز شوی دی. فیصل وویل چې پاکستان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت رسمي ځواب ته منتظر دی. د د په وینا دا وړاندیز د اکتوبر په لومړیو کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه د سفر په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې شو. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې طرحې په باب څه نه دي ویلي.
مردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی. د پاکستان یو پارلماني هیئت افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکیچ راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو رښتیا هم په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
د 2015 کال کومه طرح چې د ټولو هغه طرفونو من سره جوړ شوی وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد د خواصو باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وښول شي چې اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې پاکستان چې نه د پاکستان هیواد د خواصو د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندې. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند خبرګون وښود. د خبرګون یله کې تاسو ویني چې په اکتوبر کې نو څه تقریبا دوه میاشتې وړاندې پاکستان خواصو حکومت طرفه افغان دولت سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هیڅ جواب افغان دولت نه کړی. دا په دې معنی باندې چې افغان دولت عملي کار ته کمه باندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او هغه داول دا په دې معنی باندې چې پاکستان حکومت تر اوسه پورې د ترهګرو په وړاندې هیڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښولی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. څومره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنتي نصر وینا هم اورېدله، هغه وایي په وزیر ټکو باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، وړې پناه ځایونه لري او که دوی په دغه خپل چلند کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان ځینې سیمې بېخي له لاسه ورکړي. دا په دې معنی باندې ده چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د پاکستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترین لپاره هڅه کوي.
بلې، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابر کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډېر مهم دی. د دوی تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کړی. د افغان مشر ویل چې تاسو کوم خبرې شي پر سټیج باندې وایي د کار سره وخت باندې کړه په عمل کې ثابت کړي. تر څو چې په عمل کې دا خبرې ثابت شي نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکړي. ولې یو خبره ډېره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی. مخکې افغانستان د اقتصادي برخه کې ډېر پاکستان ته اړ و، خو د چابهار بندر د هندوستان سره راکړه ورکړه ترانس برخه کې دا د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ و چې افغان دولت او افغانستان مجموع کې ورځ په ورځ د خودکفایي قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې به یې درلودل هغه نن سبا نور هېوادونو څخه هم لاسته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بله لار نه لري، د پر درېمه لار ده چې د اړیکو په ترین کې نهایت هڅه وکړي، ځکه یې نو د دولتي نهاد سره کوشش وکړي چې د پارلماني چالو یو هغه کې راوستي. هغه د پوځ مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دي ته ونه کړه.
بله، په اګست میاشت کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نورو مقاماتو وروستي سفر به څومره د پاکستان د دریس په بدلون کې رول لوبول وي یا څومره به دغه دریس بدل کړی وي؟
د پاکستان دریس وخت اورات باندې مشبک طرف ته تغیر کوي. د فریوال چې باندې هغه په دې خاطر باندې چې حتی په پاکستان کې هم دوی په دې باندې اوس پوسی ویلي چې موږ د یو کال شاله سره مخ یو. تاسې په هر یو نړیوال کنفرانس کې وینئ چې د پاکستان له مشرانو سره ډېر ناوړه چلند کېږي. ځینې مثلا امریکا ولسمشر دوی ته هېڅ اهمیت ورنه کړي، نور غزبان چې هغوی دوی سره ویني. بله ډېره مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر زون دی، هغه د امریکا او د هندوستان ډېر نږدې اړیکې دي. ټرمپ چې کومه یادونه وکړه، مثلا ډیموکراسي په برخه کې هندوستان یو ډېر پیاوړی ملک یاد کړي، او دا یادونه وکړه چې موږ د هندوستان سره په اقتصادي برخه کې خپله راکړه ورکړه ډېره پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره یوه ډېره سخته صدمه وه چې د دوی هغه سرسخته دښمن چې هندوستان دی د هغه اړیکې د امریکا سره ډېرې ګورې نږدې شوي دي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخ کېږي. پاکستان لپاره بله لار نه پاتې کېږي. دغه روان کنفرانس چې هم جوړېږي، پاکستان به ډېر په تاوان باندې وي، او پاکستان خلک هم نن سبا راپورته شوي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي چې نور د ترهګرو لمنې نه کې په دې کې د دوی ګټه ده او نه دنیاوالو اړیکې په دې کې سره سمېدلی شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریس په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو مخکې دغه ادعا کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. په دې خبرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتنه کوو. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره وسلوالو غوښتل د کندهار اوروزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوستې ونیسي او دغه لار وتړي. صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندهار د امنی کومندانی د ویان مرستیال متی الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ نه وخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د روزګان کندهار پر لوی لار د شاولیکوټ ولسوالۍ په چمنیانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شي. د هلال په وینا د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ درې ساعته جګړه رامنځته شوه چې د مازګر په 4 بجو پیل او د شپې تر 8 بجو دوام کړي. هلال وایي په دغه جګړه کې شل وسلوال وژل شوي او د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري ټپیان شوي. د هلال په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار روزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوستې سکوت او دغه لار بوتلي.
جګړه په 4 بجې پیل شوه، تر مخسن تر 8 بجې دوام درلود. په درې ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي. چې د جملې څخه د 9 تنه وسلوالو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولیکوټ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې په شوراواک ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. امنیتي چارواکو د شوراواک په اړه د طالبانو دغه ادارت کړې.
عمردل چې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د درې ساعته جګړې په نتیجه کې شاوخوا شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې په نوم کتاب پرون مخکتنه وسوه. په دې اړه په جوړه سوې غونډې کې ویناوالو د کتاب مطالبه ته په کتو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او جګړه د اسلام له دین څخه د هغوی ناپوهي وبلله. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان د خدای لخکر په غلطه جګړه کې د هغه کتاب نوم دی چې د مصر وتلي لیکوال فهمي حویدی لیکلی دی. دا کتاب د روان د رسالت په نامه یو بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مخکتنه ته وړاندې کړ. په دغه کتاب کې د طالبانو د فعالیتونو او جګړو په اړه ګڼ مطالب ځای شوي دي. روان د رسالت د بنسټ مشر ذبیح الله عزیزی وویل د دغه کتاب د مخکتنې هدف دا دی چې د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ او فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات حاصل او قضاوت پرې وکړي.
ما در یک وضعیتی که جامعی ما بخاطر تالی و ترمیم
موږ په داسې وضعیت کې چې ټولنه مو د هیواد دایمي شرایطو په پام کې نیولو سره د پرمختګ او ترقی په خاطر راپورته شوی خپل مسؤلیت ګڼو چې دغه کتاب نقد ته وړاندې کړو چې نظرونه پرې تبادله او خلک ترې مثبته ګټه واخلي.
د ناستې بل ویناوال محمد سالم حسینی وویل د دغه کتاب له لیکلو څرګندېږي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو په نورو هیوادونو هم اثر کړی، ځکه لیکوال د دغه کتاب د لیکلو اراده کړې ده. د وویل دا ښه خبره ده چې د خپلو معلوماتو تر څنګ د ځان او په ټولنه کې د واقعیتونو په اړه د نورو نظریات او معلومات هم راټول کړي چې قضاوت مو پرې کړی شي. حسینی د کتاب د مؤلف لقول وویل طالبانو په خپل واکمنۍ کې د خلکو پر ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي و چې تر ډیره د طالبانو په ساده توب دلالت کړی دی.
د فهمی هویدی له نظره طالبان اکثر هغه خلک و چې د لومړي ځل لپاره ښار ته راغلي وو. دوی د هغو سیمو اوسیدونکي وو چې پراختیا پکې لږه شوې وه، او بله دا چې دوی ته ویل شوي وو چې فساد په ټول افغانستان کې موجود دی.
طالبان د خدای لښکر په غلطه جګړه کې کتاب د طالبانو د واکمنۍ جګړو او فعالیتونو اړوند د عربي لیکوال فهمی هویدی لخوا په عربي ژبه تالیف شوی او د پښتو ژباړه یې اسدالله ساحل کړی چې 28 عنوانونه او 232 مخونه لري. طالبانو تر اوسه د دې کتاب په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د زیاتې واورې اوریدو په نتیجه کې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لارو کې د ټرافیکو جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، تر دې شیبې پورې وضعیت څه دی د دغو لارو؟
السلام علیکم.
ستاسو ژغ خبرې جانایش صاحب، د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د وضعیت په اړه کرا سره خبرې وکړې چې اوس وضعیت څه دی؟
سالنګ تر اوسه همداسې ستونزه پکې مخامخ دی، خو د ځینې شمالي ساحاتو کې په شمال کابل کې چې پروان او سالنګ سلولارې وصل دی هغه ښه شوی ده، او ترافیکی وسایط و هیچ چیز ستونزه نداری، کومه ستونزه مخامخ نده. خو مگر پس الان که هم دست سلولار تلرل شوه ده، او صرف آقا مسافرون که موترون موتر گذره گی، او نور پا آقا وسایطو چه آقوی باربون وسایطی آقوی تا ترووس هم اجازه درکل شوه نده چه سالان که او برو که.
بله، انیل صاحب، تر اوسه پورې د انساني تلفاتو راپور ورکول شوی؟
بله،
تر اوسه پورې د انسانانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی؟ چارواکو څه ویلي؟
چارواکو په دې اکله وایي چې په دې خاطر چې هغوی کلک تدابیر نیولې ده، په دې خاطر همداسې چې تړل شوې ده سالنګ په بربري وسایطو، په همدې خاطر دی چې تر اوسه جاني تلفات هیڅ نه لري. خو د هغوی تدابیر همداسې ده چې د جوي حالاتو پیشبیني کوي، په دې خاطر چې مسافر وړونکو ته مسافرونو ته مصونیت درکړي. تر اوسه د تلفاتو په هکله هغوی وایي چې
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د ترافیکي جریان په اړه تاسو ته معلومات درکول. ومرودل چې د زیاتې واورې اوریدو له کبله دغه جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. ورزو کونړ ته د کونړ امنیه قمندان غواړي په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي. اوس په دې ولایت کې یوازې 9 ښځینه پولیسي فعال دي. تفصیل د روحلان وری راپور کې.
په کونړ کې د حاکمو دودونو او د کورنیو لخوا د یو شمیر بندیزونو له امله ښځې په رسمي دفترونو او په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې دندو ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. همدا وجه ده چې په ټول ولایت کې 9 ښځینه پولیسي موجودې دي. یوه تنه چې د امنیه قمندانۍ مخې ته د قراول تر څنګ په یو کانتینر کې ناسته ده او پاسپورټ اخیستونکې ښځې تلاشي کوي. د ځان پیژندګلوي وروسته یې ازادۍ راډیو ته وویل:
میره د کیرایم کومندان کې کار کوم، د خوځو تلاشی کوم، پاسپورټونو ته خلک راځي، دغه خدمت کوم چې موږ خلکو ته څه پیښو نشي.
یو میرمن چې د پاسپورت تر لاسه کولو د پاره امنیه قومندانې تراغلی او د خزینه پولیسي لخوا تلاشي شوی وایي:
زه قومندانې ته پاسپورت جوړولم، پاسپورت جوړوم تر لاسه خزینه تلاشي لخوا په عزت سره وکړل، او په موږ ډېر په دې خوشاله یو چې دلته سه تلاشي کیږي.
د خزو چاو رئیسه میرمن سهیلا بابر وای په ټولنه کې د خزینه پولیسو اهمیت ډېر زیات دی، ځکه چې یو شمیر کسان د خزو په جامو کې مهمو ځایونو ته ځان رسوي.
د سډیر جرمونه موږ ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډېر زر رسوا شي او به نکړي شي چې خپل هغه شوم په دې تر سره کی. نو د دې وشتون ډېر زیات ضروری دی.
هغی ویل باید د خزینه پولیسو شمیر نور هم زیات شي او د تلاشیو په برخه کې وسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې پیل کړي چې څو خويندې پولیسو کې دندو خستلو ته چمتو کړي.
موږ په مجموع کې فینن نه نفره چې زنه پولیس لرو، البته په مختلفو په محابسو کې دي، په پاسپورت کې دي، په کرولو کې دي. په مجموع کې موږ غواړو دغه شمیر یو څلور نفر ته ورسو چې موږ به قراران اعلانونه ورکړي دي. زموږ د خوند سره مو د علماي کرامو بزرګانو سره مو د عامه پوهاوي په برخه کې مشخص پروګرامونه د مردمی پولیس ته د قصخنې ولیدي.
په کونړ کې په خوا د خزینه پولیسو د نشټون لامل ډېر ستونزې موجوده وي، حتی د ولایت مقام او قومندانۍ ته به چې خزي داریزو او پاسپورت خستلو د پاره تللی د هغوی تلاشي د پاره هم څوک نه موجود.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبري وکړې. نور له احمد تکل ناوړي.
د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبر پانو کې چې تیر شپه ناوخته خبرې کړې، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین وایي چې دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمیر کړکیچنو سیمو پر حالاتو په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې د ټلیفوني خبرو غوښتنه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا شوې وه. کرملین وایي ټرمپ په خپلو خبرو کې له پوتین څخه مننه وکړه چې پرون یې په خپله کلنۍ خبرې غونډه کې په اقتصادي برخه کې د ده د مشرتوب ستاینه وکړه. خو د سپینې ماڼۍ خبر پانه ټینګار کوي چې ټرمپ له پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې په خپلو پرونیو څرګندونو کې د ده اجرات وستایل او د امریکا د ستر اقتصاد په سمون کې د ده مدیریت ګټور وبل. پوتین په خپلو پرونیو څرګندونو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا په اقتصاد کې د ناڅاپي ښېګڼې یادونه وکړه او دا یې د هغه د جدي بریاو یو مثال وبل. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو ادعا وی هم یادې کړې او د ټرمپ پر مخالفینو یې تور ولګاو چې د هغه د کمزوري کولو هڅه کوي. دواړو خبر پانو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ.
د لندن او نیویارک ترمن سفر را لنډیږي، دا چې څنګه اسمت څاروان براته وای.
د لندن او نیویارک ترمن سفر به په څو کلونو کې درو ساعتونو ته را لنډ شي. د امریکا بوم کمپنۍ سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. دا الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي، تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاو چټکی او د شغله نظره آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیته وغورځول شو چې د تیلو مصرف یې ډیر و، هوا یې زیاته ککړوله او شغه ډیر لوړ و. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد دیرش برابره ټیټ شاخ لري. مخکې ویل شوي و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورځپاڼې په یوه راپور کې لیکلي چې د جاپان هوایي شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2026 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوی دی چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه ورورجان له سارک نه غږیږم. زموږه 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته. څوک بلغت کړي نو الو کې نه نوتلی. او مرسته راغلی وه $200 او څه کمبل انسار ته دی موږ یو پیغام ده چې موږ ته هېڅ شم رانه کړه څه زورواکان وړو څه غلو رازنو سره وړو او موږ ته هېڅ شم نه رسېدل او موږ ته دې اول راکړي دي انشاءالله خوان او لوګر نه غږېږم وسلام
اور السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم موږ د دې نه اسکی چې موږ ته ماشین نه را کړی ما د لوړو سوس دا یې چې کوم ماشین پر وخت باندې موږ تر اوره سي دوی خپل جیبونه دا چې پیسې لري موږ ته پر وخت باندې ماشین نه را کوي بره خو نور به ماته نور زیات و دې موږ ته په وخت باندې اوره سي موږ ماشین نور د ګډ ورګانو دا اوره سي ور کړی دی وایي د پولیس ورګان دا پاتې دی پولیس یې نه جوړ کړی موږ ګناه سره چې ما د نور ورګان نه تر کې وایي د ماشین نه کید کړی موږ نه دی را کړی څه پاتې باندې کور کول څه نه په دغه دغه ماشه نه چې دا ماشه ورځ باندې ورنه کینو دې کور په چی شو چې دا ماشه په اړه د نه چې منه دا ماشه دا $2000 غنی ته نه چې $2000 غنی مې څه نه ته ورنه کړي $2000 وګرځي بار دې د کور په چی شو چلی موږ نور کور چرواکه د موږ پیغام ورسره مننه خیره شه
د وردون کول همدغه پیغامونه سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو
د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې وایي د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو پوځي استازي به د په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو داسې وړاندیز ورته کړی و خو د کابل له لوري نه دی منل شوی. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله لارې بندې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واورې زخامت تقریبا یو متر دی. په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان د توپچی د حملو له امله بې کوره شوي د سرې میاشتې ادارې د خوراکي موادو او د اړتیا وړ نورو موادو مرسته کړې ده. په کونړ کې د سرې میاشتې رئیس ازادي راډیو ته نن وویل چې دا کسان په مروره او شلتن ولسوالۍ کې بې کوره شوي دي. د پاکستان ستره محکمه به نن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو په اړه پریکړه وکړي. د دې سپیناوی به وکړي چې هغه پټه پانګه درلودلې ده که نه. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیګ نواز تیر کال پر عمران خان د تورنو مقدمه جوړه کړه. د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول شوی دی. رسنیو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د انقرې د پولیسو له پخواني افسر رمضان یوچیل څخه هم پوښتنې کیږي او په دغه پیښه کې په لاس درلودلو تورن دی. او په روسیه کې د جمهوري ریاست کمپاین به د دوشنبې په ورځ رسمن پیل شي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده او د پارلمان د مشرانو جرګې نن اعلان وکړ چې د دسمبر 13مه به د انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمي پیل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. د امریکا متحده ایالاتونو وی چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد سته. پر ایران تور دی چې په یمن کې د حوثی غنم لاټړ کوي او د ډلې ته وسلې استوي خو ایران دغه تورونه رد کړی دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگتن کې د پاوځ په هغه زیرمتون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتې شونی هم و چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم و چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one and it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده. دا نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بې ثباتۍ د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لاره د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړی. دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو، بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیکت اجازه لري. همدارس د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثی اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلای دی او لڅ باندې دو کلونو راهیسې د حوثی اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال غني لپخوا رئیس حوثی اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړی دي، او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حمله په اړه د میرمن حالی څرګندونې غیر مسؤلانه او پرون کې بللې دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو تر ډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخېسته دي، او د دوی پښتنې مې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړی دی. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. د لمرنۍ اوریدونکو په وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري، فساد اړوند دغه بل اوریدونکو به راوخلو بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دم د فساد خبرې کې
السلام علیکم زیف مسلام نکندار ولایت
بله، خوشبخت د دې اواز مو هم اوریدای دي. هم د پوسټوت شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي، او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو چې دغه شکایت کوي؟
اصلا زه فکر نه کوم چې تاسو څه دي ولري تبا نیم د ستاسو څه دي دی خو په دا کچه نه دي لکه دوی ویلې لمړی دا ارغسان څخه چې موږ کوم ورور دا خبره وکړه هیڅ په لار کې څوم نه نشته، هیڅ کین نه څه دي کولای خپل احمالات او خیال ته ولار خپل مواد ته انتقال کی او راي وي هغه کتیل وي هغه هر څه چې خوراکي مواد وي بل څه ټولې خدمتکار دي او او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي، د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو کوم مشکل داسې دی واقعیت ولري، موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشرې کندهار والي کوي، په هغه کې د امنیه قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي، او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته، او که واقعیت ستونزه ولري بیا ها کتان کې جره می کړی مو تمنه هغه مجازات کیږي او خاط وخت سره پیږي.
بله ډیر مننه. شون هم دغه موضوع د حوزو د مسلو یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړی دي، دا به وورو به تاسو جواب بیا پر واخلو.
د کندهار ولایت د ولسوالۍ څخه سره په تماس کیم. ما د نورو ټول چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې میوان پر شخصي سړک باندې کوم پوسټ دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا زره پرې ایښي وي هغه د مټر راستاکوي، د هغه سره سخت ظلم کوي. نو زما د نورو ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلے السلام علیکم، میں کندار ولایت سے مختار سراڑی کرنے والے تھا غشتہ نے مدا رہا چھ دپ کندار کی کم پولیس کی جی دا کلرا ماوزا برے ماوزا داخل بشار پولیس جی خلق ضروری دکانداران نشان اخلی پیسے نور کئی کم لیڑی والا والا اڑی کم پوری جی خرچے کم چولی خرچے کم خوراکی تو کی خرچے دے دارا نشان پر آخری پیسے نور کئی کم اور نمایاں تو کی ہاں بھائی داز ماں شان ماں خور داخی پیسے رکھا پیسے اس طرح جی وہ خود باغا بن گیا ضروری پچکا ہے وہ وجہ لاش ہے کاروں میں روان کمانڈانا نو پرسر سے میں کم مشران جے دو سو میں داغ اس طرح رسی دا خوران غریبان ضرور جی یوم نوری جی خرچے باقی دو سو روپئے دے تو پاچی گیا اگر دو سو ددرو سو روز جی راس کر جی خوری اگر تو تاوان راڑی اس طرح میں ڈالا چی داغ خلق اصلاح سے داخل کو سپر زور نوک چانو نہ خوری او کہ بیا مو خوری پیسے وار کی منن.
بل خوش بخت دے دو اور دون کو اوزن ما ورت تقریبا ورت استون زبا بیا هم دا اوزو ته خدا پولیس خم بل دې څنګه ما
وی ته ورت ز بیا هم وایم چې دا څنګه کوچ نلری اسلان تا بان څنګه بوی داغه د حل لپاره د پولیس لیکو کې د مجازاتو لړۍ استعمال تر مجازات او کسان چې د خلکو سره په درې میاشتې کې هغه پولیس هغه مجازات دي چې مثالونه یې هم څه او دغه چې د شهر زمن کې او د خپل سوالي کې دغه ډول کلینی اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایم چې ستونزې به نه وي، ستونزې به وي خو که څومره کچې نه دي. بیا هم زه دا وایم چې که دغه ستونزې دي ولري او واقعیت وي دوی دې په دې اړه کندهار ولایت حکام او یا هم امنیت قوماندانۍ ته مراجعه وکړي تر څو ممکن یې واورېدل چې ستونزه به یې ډېر ځل زه مطمئن یم په ډاډ کې کوم چې دا ستونزه به یې ډېر ځل حل شي او د کوم ورور چې وي چې د ولسوالۍ څخه مو ځو چې موږ دورول کېږو زه فکر نه کوم چې دوی دورول کېږي. دوی فقط په تلاشي باندې فکر کوم چې پاتې کېږي به چې څوک چې راځي د ولسوالۍ څخه تاسو هم دلته حالات یو رقم او بل رقم یې خو باید تلاشي ورکړي. نور دورېدنه د خلکو نه کېږي، پولیس همېشه د خلکو په خدمت کې دي. زموږ ټول امنیتي ځواکونه د همدغه خلکو د ټولنو او د دوی د اولادونو څخه ټول امنیتي ځواکونه جوړ دي. همدغه د دوی اولادونه د دوی ورونه او د دوی د فامیل غړي دي چې د پولیس شوي دي او امنیتي ځواکونه سره راغلي دي. دا نه د دوی رسمي خلک دي، نن د دې خلک دي د همدوی د کورنیو او د دوی د فامیل غړي دي او د دوی امنیت
محمد
جلیل عباس خیل کندهار ولایت تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت په ټول دوی په غاړه وي. ځکه که چېرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم.
زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضعیت خاصه پاملرنه وکړي اقتصادي پرمختیایي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ، نن زه په یو دکان کې ناست وم، تر رانیونکو فقیران ډېر دا دکان ته ودرېدل، او په دې فقیرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله، خوشبخت صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدل، ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
مشکل کو ټول افغانستان کې وو، ډېر یو ځانګړی کې نه دی. د بیکاری کچ افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې نور خطر لري. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېر جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کارونه برابر کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال وایلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو امریت د کار او ټولنیزو ریاست د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان فرېنډ یا ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلې او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او څه به نه وو، زه په نجاري مستریتوب او فرېنډ د حماس او ګلدوزي په برخو کې روزل کړي دي. او هغوی اوس خپل کار کوي چې دا هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده ترڅو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو معاشونو استاد سره هم په دې اړه دې خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي ترڅو دلته داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته صدی تر د افغانستان په نورو هغه ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده، خلک دلته کار کوي. خو اوس د دغه ورځو څخه چې اوس دوی بېکاره دي، غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي. له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو که څه هم په ملکي برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله، ډېره مننه کوم. دغه بل اورېدونکی به هم راواخو. بله
بلی، السلام علیکم. نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار انی اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نشي، باید موږ ته مکتبونه جوړ شي او سرکونه او کرنکونه نشته. دا مشکل ستاسو زموږ په سیمه کې او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اورېدونکي به روا خود د شکایت به مورو بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان د وزیر او رنجزي ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا ستاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کالداري اخیستل کېږي. مظلوم او دربدر ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوه ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالداري وګټي، بیا یې چارواکو ته ورکړي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولې چې حکومت شل ډېر یا 500 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تل په 500 یا کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټه کوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو پش کولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې وروزي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاته. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله، دغه دوه ورونه ته که تاسو جواب وایست.
زه پر ستوندی په برخه کې بالکل مشکل دی. لروز موږ په یو شمېر وسالې کې د ستونزو د شونځي د کمښت سره موږ مخ یو. تل د شونځي یو کمښت یې موږ په نسبي وسالې کې په ټول کې هلته شونځي شته. د شونځي یو هیڅ مشکل نشته. بعضی مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرونو دی. خو دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده. راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی
نوی فرندی با پیوش می روز والی که جور سی تعمیرون بی جور سی او پوهن ریاست هم داده کال داده تعلیم کال در پیل بیاتر داده تعلیم کال در پیل چی مود گرم کیل سحایو کندار دلتا با دوی نوی فرندی پرانی زی آغا بندی شوندی چی پا ولس والی که داغا بکرانی زی او داغا هم داوست در پوهن ریاست یو کمپاین روان دی چول و شوندی تا پرشن او رکوی او سپین تختی او رکوی د دغه سم سترال ته د دې شوندې مخه چې دا غوښتنې به ان شاء الله حل شي د کتابونو سره له مخ کې حل شوی دا اولا هم دې کوشش کوي چې دا غوښتنې حل کړي په پاتہ سو د پاسپورت پر اساس کې دا خبره هیڅ قابل د قبول نه ده قیامت معلوم دی د پاسپورت دغه قیامت خیبر فانی نه څوک والا بو د خپل شاونه دلته د رشوت لپاره لار جوړی دلته د فساد لپاره لار نه جوړی یو سړی دی الته هغه خپل بایومیټریک کوي خپل تذکرای به تایید کړی وي او بایومیټریک وکي بانک کې پی سي په بانک کې تحویلې وي نو بیا څه هیڅ اصلا پی سي نه دی چې په دغه ځای کې دغه یو
بله ډیره مننه کوم غیو اخیری ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو برخه کې لري نو د دې ستونزې په پلو ورو
بله السلام علیکم زه به شو لیکوت لسوالی وسیدم چې په حاله د کندهار څخه سره په تماس کې زما پیغام ده چې موږ ته جدي ته خیمه راکول چې موږ د جنگو سره غلي یو کډی مال ته فاته دی د غي خالد بلا سدي په شر غلي موږ ته خیمه راکې حکومت موږ ته د سرپناه ځین نه لرو یو کندواله موږ ته پیدا کیږي موږ د حکومت سره د هله ده چې په دغه مجرو باندې سر وګرځي یو د سرپناه ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو او کاروبار برابر کړي وسلام
بله خوشبخت د دې ستونزې مو اوریدل ستاسو جواب څه دی
مننه د دې ستونزې مو بالکل وخت له دغه کندهار ته په دې وروسته کې خورا ډیر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي د روزګان څخه او زابل څخه او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موساتو خورا ډیر مرستې د دغه کډوالو سره کړي دي او لا هم کوي او سره کتا سو مطبوعاتو ګوري موږ ته دا خبرونه چې دوی نشر کړی دي موږ په هر غونډه کې د زیات شمیر انکدټورن چې موږ د پپوونی کې د څنګهونو کورنۍ کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کیږي د مود د کډوالو چارو ریاست لخوا سره مرستې کیږي د طبي چې په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا سره مرستې کیږي دا څنګه وجود به ونري خو موږ هم لا دغه تیرونه کې والد یو کمیټه د استراري کمیټه کې ټول مرستندوی ادارو او زموږ د کډوال چارو ریاست او د طبيبي فورانی مبارزه ریاست ته هدایت وکړ چې دوی پرامه د ګیونیسته او خدای چې کوم طبيبي پیښه راځي دوی سره مرسته وکړي
بلې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او دا اوریدونکو پرتنې مو ځواب کړې مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د کندهار د خلکو شکایتونه مو اوریدل اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم وورو.
الو السلام علیکم زمانم اسمت الله ده د کل د تربلا د مهاجرت ژوند تیروم. زه د آزادۍ راتو ته ډیر سلامونه هم سي د موږ پیغامونه نشر کوي. او زه په مشرانو جرګې باندې غکوم په ځل حدی مسلم یار باندې صاحب باندې زه غکوم چې د پارلمان غونډې تیر وطن او نکي موږ افغانان یو دا افغان کلمه په تذکرې کې لیکل کیږي کله دا ضرورت دی دا ولیکل چې کنده و نه لیکل شو موږ مهاجرونو په پاکستان کې به قبولي واخلو په افغانستان ته به بایکاټ اعلان کو دا کلمه کوونه نه ګرځي دا د اسلام کلمه ده ضرورت موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده ضرور من مسلمان ذلك الكيجي ضرور ذلك الكيجي والسلام
الو السلام عليكم ذا اسد الله زمي د غزنی ولایت څخه در طرف الیک کې ما د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنی د ډیر سخت بدالت د مسلمان پنتونو ته تلای شو نه متلمین مکتبو ته نتاسه ازادي راديو کارکونکو لول پرو چارواکو نو مدا خواهش ده زمو غښت لول مقامات ورسو ډیر سخت بداله د طالبان د غزنی شاوخوا نږدې سره ترغلي دي خلک نه پریږدي سیار مشکلاتي بس دا مختص ته وای او تاسو مو غښت لول مقامات ورسو السلام علیکم
السلام علیکم زه دا وی راځم په پرکوم ته سلام مونږ یې کړل نه باندې کوم زه علم او سیم د خپل ماشه او مشوره یې په یو ډول خبر کوم په دې سره د خدای په هیله د قران نور تر یو څو مشرانو پر ورسول او زموږ پر ماشه پښتنو کور را خراب کړی زموږ کور تباو برباد شو زموږ کچنیان نو سیاست سره زموږ بین داګان زموږ خون باندې پروګرام په ټکي شل چې تانکی مومینان شي تانکی د دې وروسته د درې میاشتې چې د نورم شول سوالې سکوت کړی دی او په یو متریال له څو څخه چې پارسل سره لري د غوړ د ودا حکومت نسکو د اصل چې دا ودا سوالې ونی شي نعم ورزي او شپول راز مش پر ولد سم اپراسي دي ور راز جمع را روان دي او په جرو شپ دي رو او نه نه يا خمري او د ناروغي همري موږ د دې سخت حالات سره مخ يو په دې حال د خدای چې هغه خپل ول سوالي دي يا وني شي يا د موږ هم خو چې موږ کوو چې کوو جمع سو اځه موږ زارم چې دې د شپې ته په نو هغه نارا ته کښ طالبان مو ولې عام حضرت دولت مو ولې تبا او برباد کړ موږ راغې ځای او راسوي په لیا زه خدای په لیا د پران ګان اخا او کوم څو تای کا کټه نو سکواله چې خپل ول صالح شي نو ته لې نه فهم خو رب الجلال زه خدای او سلام الله دې را دوت یو جهان مننه
السلام علیکم وحید تنایم لپکا چمکنیو څخه دلته په چمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډۍ محصول وو چې زرګونه لکه توان یې کړی وو د خپل توان له کبله وتښتېد نو هغه به وزله هلاک کړي لسره یې روپۍ جمع کړي هغه یې له خاور سره خاور کړي زه دې په تا ولي څخه وختنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه چمکنه یې ولسوالۍ ته راوړي هغه هلاک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بانک کې به یې جمع کړي نو داسې پیښې او داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو زه ته هیله کوم چې هغه کار
زال کر جره عملی کړی وای السلام علیکم زه پراده ولایت د اوسه د سه پټه ماسکه نوم به تاسو نه خلند نه مخ خبر دا وکړو دلته دا په دریان چې دی وروره دا شاکین چې دی به به د ورته ډیر شي ویډیو حکومت خپل وسرناسته حکومت هم په شی ورکی او چې به څه چې ماسکه زه به په اړه ورو راول د په سره بس کولا چې جوړ کړی خپل دا پولیس چې دی هغه کمانډان لا پوسی چې دی او چې خپل خشیه باندې په ډیر نه پر روان دي نو دوی دا په خپل خشیه په ازار باندې خشیه دا نشه چې شړی مخنیوي او چې شړی وته وای ولر دي سره موږ ډیر په ازار او تکلا ځان چې دي صابونه شو خراب دي دا ساکن باید چې ورک شي خپل حکومت یې خشیه نو دا نور څه خبر دي موږ وکړو ما دا ما ته ځان سپورت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلام علیکم قدرت یعنی ورځ ته ماښ روز ما دا پیغام دی نن مو څوار وخت دا موږ کله دې سړک سي دي راته وخت دي تیر غري چې نن جوړي زمن جوړي دي دا ول نه جوړي دا سره دای چې جوړ سي دا فشار نه دی زاید دای چې جوړ سي دا شان په سیر دې پروت دی دا سړک مې دای جوړ سي نه نه څو کله په دې څه څوار غري دې سره غلا کې یا بل وخت دې څوار دای چې دا سړک اوس دې شات دې دې خبر دای چې تخیل تاریخي زاید او بل ما وانی سره دا پښتنه دې کله سره دې په پارک کې کې څنګه دا پارک نه جوړي دا پارک څنګه ما دا څنګه دا خدای ته ما
السلام علیکم وساد نیوال پکتیا چمکنه یو ته دلته په چمکنه کې ډیر سمه رغله پیدا شي دي او موټر ورسره چې انسانان هم دا سنور
جنایتونه هم سره کوي. دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی څخه ستړي او ستمانه. مثلا
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو اوري.